تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په خبرونه کې تاسو ته یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو. داسې به د خبرونې په دویم نیمای کې د مشال ریډیو اونیزه خبرونه سروې هم اوري، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه واورو. وړاندې کوونکی شاهین بنیرای.
ستر مشر امبیر دی وخت مهم خبرونه. په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د حزب اختلاف ټول ګوندی غونډه پیل شوې ده. په پاکستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیره 3,938 ته رسیدلې ده. او د امریکا پوځ وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د تیرې میاشتې د اوربند وروستو یې د دغه ډلې خلاف خپل لومړي هوایي بریدونه ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. په پیښور کې د جمعیت العلماء اسلام په مشرۍ د حزب اختلاف ټول ګوندی غونډه پیل شوې ده. دا غونډه د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن رابلل ده. په غونډه کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند صوبایي عمومي سکتر سردار حسین بابک، د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د صوبې مشر مختار یوسفزی، د جماعت اسلامي صوبایي مشر سینیټر مشتاق احمد، پروفیسر ابراهیم، د پیپلز پارټي صوبایي مشر همایون خان او د مسلم لیگ نون انتخاب چمکنی او نور زنو اپوزیشن ګوندونو غړو ګډون درلود. په غونډه کې صوبو ته د واک 13 آئینی ترمیم، د کورونا وایرس له کبله راولاړ شوی صورتحال او بهر مشته پاکستانیانو په ستونزو بحثونه کیږي. د غونډه په پای کې به یوه ګډه اعلامیه هم خپریږي. په پاکستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیره 3,938 ته رسیدلې. د حکومتي ویبپاڼې له وینا سره سم تر نن سهارا د کورونا وایرسه د ټولو مړو شوو کسانو شمیره 1,915 ته پورته شوې ده، خو له 2,500 څخه زیات کسان ترې بیرته روغ شوي هم دي. اخوا د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې په نورو 915 کسانو کې د کورونا وایرس تصدیق شوی دی. له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس دخته کسانو شمیر نږدې 9,000 ته رسیدلې دی. پاکستان د افغانستان لپاره محمد صادق خپل ځانګړی استازی ټاکلی دی. د پاکستان د سرکاري راډیو د یو راپور تر مخه نن په اسلام آباد کې د محمد صادق سره د لیدونو وروستو د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هیله څرګنده کړه چې د صادق ټاکنه به د پاکستان افغانستان د خپل منځي اړیکو په لاخه کولو کې مرسته وکړي. محمد صادق د خیبر پښتونخوا د صوابې اوسیدونکي دی، تجربه کار سفارتکار دی او له دې وړاندې 15 کاله په افغانستان کې د پاکستان سفیر پاتې شوی دی. نوموړي د قومي سلامتۍ کونسل د سکتر او د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په توګه هم خپل وظیفه ترسره کړې ده. پاکستان په داسې حال کې د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازی ټاکلی چې په دغه هیواد کې د سولې لپاره هلې ځلې ګړندې شوې دي. د پیښور آرمی پبلک سکول پیښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور به د جون په 1/3 سپریم کورټ ته وړاندې کیږي. د 2014 کال د ډسمبر په 14 وسلوالو پر پیښور آرمی پبلک سکول برید کړی و چې پکې د ماشومانو په ګډون تر 1.5 زیات کسان وژل شوي وو. تحریک طالبان پاکستان د برید ذمواري منلې وه. د دې پیښې په اړه د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې دغه وخت سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار عدالتي کمیشن جوړ کړی و. د دې کمیشن ویان او د پیښور ایډیشنل سیشن جج عمران الله د جون په 15 مشال لیډیو ته ویلي دي چې په دغه اړه د وژل شوو ماشومانو د میندو پلرونو په ګډون د انتظامی او پوځي چارواکو بیانونه ریکارډ کړي دي او دا راپور به د جون تر 1/3 سپریم کورټ ته وړاندې کوي. خو د آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو زده کوونکي پلار ظهور عالم مشال لیډیو ته ویلي چې د کمیشن پر وړاندې بیان ورکړی دی خو مطمئن ترې نه دی. د امریکا پوځ وایي چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د تیرې میاشتې اوربند وروستو یې د دغه ډلې خلاف خپل لومړي هوایي بریدونه ترسره کړي دي. د پوځ ویان کرنل سونی لیګیټ ویل چې د جون په 14 او 15 په 2 جلا ولایتونو کې دغه هوایي حملې شوې دي. لیګیټ پر خپل ټویټر پاڼه او ویلي چې امریکایي ځواکونو په فراه او کندهار کې پر هغه طالب وسلوالو هوایي بریدونه کړي چې د افغان پوځ پر پوستو یې د منظمو بریدونو پلان لرلو. دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې شاهین بنیري وړاندې کول. د جمعیت علماء اسلام فی ډلی لخوا په پېښور کې ګړګوندیزه غونډه روانه ده. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي راتلونکي بجټ کې به د صحت څانګې ته ډیره برخه ورکوي.
په داسې حالات کې به آمدن کې ډیر زیات فرق پروزی او داسې ایکسترا اخراجات به راځي د دې کرونا د ایمرجنسی والا، نو دا به یو نارمل بجټ خو نه وي.
د ماشومانو د حقونو لپاره د پاکستان په حکومت اسمبلی کې ځانګړي کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په کورونو کې دی له ماشومانو په کار اخیستلو بندیز ولګول شي.
او بدقسمتي ده چې څو حکومت کمزورې دي یا د حکومت وسایل کمې دي، او څو د خلکو غربت دی چې هغوی ګزاره د اکثریت خلکو د خپلو بچو په دغې مزدورو باندې او په دغې باندې کېږي.
په کراچۍ کې د پاکستان د فولادو کارخانې له نوکرۍ لرې کړل شوي کسان غوښتنه کوي چې دوی دې بیرته بحال کړل شي. د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم لرو، اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واورېده چې په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا رابلل شوې ګڼګوندیزه غونډه روانه ده. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث راسره د ټلیفون پر کرښه دی. له دوی څخه به همدا تپوس کوو چې په دې غونډه کې د کومو ګوندونو مشران ګډون لري، رارسېدلي دي تر اوسه، او همدغسې په دې غونډه کې به پر کومو موضوعاتو باندې خبرې کیږي او ایجنډا به یې څه وي. دا غونډه چې دا ظاهره خبره ده یوه ورځ ده، نن به ورباندې بحث کیږي. غلام غوث راسره د ټلیفون پر کرښه راغلی دی. غلام غوث، تاسو ته خبرونه کې هر کلای وای. هلو
هلو دی
غلام غوث، تاسو مونږه غوري؟
بالکل جی، سر سره پلاین مو خو تاسو आवाज ما ته ډیر کم راځي. زما आवाज صحیح دی؟
تاسو आवाज صحیح نه دی، شو راځي. تاسو ته کلر ځای بدل کړي نو چې بیا اوریدونکو تاسو خبري په صفاتو غووري.
خدي زه هڅه کوم چې دلته ډیر غنه غونه ده او دغه ټولګونیزه غونډه ده.
نو اوس تاسو ژغ نسبتا اوس نسبتا شسو، نو په دې غونډه کې تر اوسه د کوم غوندونو مشرانو غډون کړی دی؟
جی بالکل، دا غونډه ټولګونیزه غونډه چې کوم ده، نو دا د جمعیت علما اسلام پی لخواره بلل شوی. او په دې غونډه کې د جمعیت علما اسلام د پی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ تر سره شو. له قومي وطن غوند مشر استاب احمد خان شیرپا هم دې ته راغلی، او د دې سره د عوامي نېشنل ګوند صوبایي جنرال سیکرټر سردار حسین بابک، ورسره د پیپلز ګوند صوبایي مشر همایون خان، او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر مختار یوسفزی، او ځینې نورو د سیاسي ګوندونو د مسلم لیگ نون ځینې مشران هم دې غونډې ته راغلي. او د دې غونډې چې کومه ایجنډا جوړه شوې وه، نو د دې لپاره څلور نکاتي ایجنډا وه. یو په دې کې دغه د این ایف سی ایوارډ خبره وه، په هغې کې د خیبر پښتونخوا د برخې خبره، دغه شانتي اتلسم بدلون د دې ایجنډې دویمه دغه وه چې د اتلسم بدلون په ضد باندې د حکومت ځینې چارواکو لخوا خبرې اترې راځي او داسې بیانونه راځي، نو په هغې باندې په دې کې خبرې اترې وې. دغه شانتي چې د کورونا وایرس وروسته کم صورتحال را مخې ته شوی په هیواد کې، دا د دې درېمه نقطه وه. بل چې په بهر هیوادونو کې د دې شوبې د خیبر پښتونخوا او یا د پاکستان د نورو برخو کم خلک راګیر شوي دي، او هغې ته دغه د مختلف ستونزو سره مخ دي، هغې ته ټکټونه په ګرانه میلاویږي یا ورته نه میلاویږي. نو په دغې اړه باندې دوی خبرې اترې وکړې ده په څلورو نکاتو. د هغې نه اوس لږه شیبه وروستو به په دې کې بیا خبري کانفرنس کې دی چې په کومو ټکو باندې رغه شوې دي او کومه متفقه اعلامیه رغه کړل، نو هغه د میډیا سره د خبرۍ، نو بیا به په هغې باندې دغه خبره اتره.
ډېر مننه.
چې په دې حواله باندې دوی د حکومت نه څه غوښتنې کوي، خو
بالکل
بس دغه غونډه پای ته ورسېده او خبري کانفرنس ته موږ هم په انتظار یو چې دغه غونډې نتیجه سره وځي او په خبري کانفرنس کې اوسه وایي. بیا
ډېره مننه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال غلام غوث. اوس تاسو ته هلته د ګڼګوندیز غونډې حال درکاو. دا غونډه اوس پای ته رسېدلې ده، لږ وروسته به خبري غونډه کیږي او موږ به تاسو ته نور معلومات درکوو.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا مخام تر شپگو
د خبر پښتونخوا د خزانی او د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه تر مخه د 2020 او 2021 راتلونکي په صوبای بجټ کې به د صحت څنګه تډيري پیسې ورکوي د دوی په وینا د بجټ به د کورونا وایرس لکبل یو عام بجټ نه وي. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
راتلونکي صوبای بجټ په حقله د خیبر پښتونخوا د خزانه د صحت او صوبای وزیر تیمور سلیم جګړه د جمعې په ورځ یو خبري غونډه کې ویلو چې راتلونکي بجټ کې به د صحت لپاره غټه پنګه اخودل شي، ځکه چې د کرونا وبا له وجې دوی خصوصي فند مختص کړی دی او د صحت شعبه د دوی لومړیتوب یا ترجیحاتو کې ده. او دغه شان په اولس او یا په کاروباریانو به نوې ټکسونه هم نشي لګولی.
په داسې حالات کې به آمدن کې ډیر زیات فرق پروزی او داسې ایکسترا اخراجات به مرازی د دې کرونا د ایمرجنسی والا، نو دا به یو نارمل بجټ خو نه وي. خو دې کې تاسو دا ویلې شم کوشش به دا کوو چې په ای ڈی پی باندې کټ کم سے کم ولګي.
دغه ټکسونو او مالی مرستې په حق له د خیبر پښتونخوا کاروباري ډله وای چې کرونا وبا دوی ډیر اغیزمن کړی دي، نو باید راتلونکي بجټ کې د دوی خصوصي پام وساتل شي، ځکه چې دا صوبه یو خوکه ترهګرۍ غربت او قدرتي اپتونو په بیلابیل وختونو کې ځپلې ده. نو بلخوا موجوده وخت کې کرونا وبا او تر دې نه لګیدلې ټول بندیز یا لاکډاون د دوی کاروبارونه ډیر خراب کړی دي. دا خیبر پښتونخوا د سوداګرو د اتحادی یا چیمبر اف کامرس مشر انجینیر مقصود انور پرویز مشال لیډو ته ویل
دا 300 بلین چې دی ګورنمنت اناؤنس کړو چې ایس ایم ای د پارا سمال اینڈ میډیم انټرپرینورز د پارا دا چې دی کنه هغه هیلپ کول د پارا دا فند چې دی جنریټ شوی دی، لیکن د ایس ایم ایز کې چې دی زوري خبره ده باقی صوبو ایسا مشتا خو مونږ هم پکې چې دی کنه د پاکستان ایسو نو مونږ تم چې دی کنه مونږ ایس ایم ایز چې دی کنه هغه ډېر بد حالات کې دی، نو اصولي طور په کار دی چې دا مونږ ته چې کمی مونږ ایسا جوړیږي هغه ډېر زیات ورکول پکارو، لیکن فی الحال چې دی کنه دلته مونږ د کمرشل بینکونه چلی هغه ته د بارہ کې اطلاعات نشته، ولې چې زیات افیکټډ علاقہ دی تجارت هم بند دی دا بارډر هم بند دی افغانستان بارډر بند دی التم مال نشیتلې، نو د دې خو مونږ مو مارکیټ هم چدي کنه صرف د افغانستان د مونږ سره خو نور مارکیټ نشته، زیات توجه پکار دی.
په خیبر پښتونخوا کې د زنانو د سوداګرو د اتحادی غړي شمام ارباب وای کله د وی سوبي یا هیواد تاجران یا کاروباریان خوی نو ملک با روزگار هم وی، حکومت تبا ټیکسونه هم ملاویږي، روزګارونه به هم وی او د ملک معیشت په هم په پرمختګ وی، نو باید د ټول ملک او بیا په خصوصي توګه د دې صوبې د غټو او وړو کاروباریانو پر راتلونکي بجټ کې پام وساتل شي.
یو خبره پکار ده چې حکومت خپل مایند کې اوساتي چې کله هم څه بینیفیټ ورکول غواړي پرایویټ کمیونټی ته، نو پکار ده چې پبلک اینڈ پرایویټ چې کم کمیونټی ته د هغه ډایلاګ ډیر امپورټنټ دی. بزنس کمیونټی چې کومه ده ا بیک بون ده، دا خو یو خبره اسټابلیشډ فیکټ دی، خو دې وخت کې دونه تکلیف دی، خو بزنس ډیر زیات بد حل کې دی.
دا پاملله چې د خیبر پښتونخوا سپیکر مشتاق احمد غنی صوبایي اسمبلی بجټ اجلاس دروانه میاشتې په 19 نیټه رابلل دي او په دې لړ کې د حکومتي او مخالف ډلو مشرانو سره لیدو کاته هم کړی دي چې د بجټ سیشن راتلو لپاره به د کرونا وبا نه بچ کېدو لپاره په SOPs یا احتیاطي ګامونو باندې پوره پوره عمل درآمد کول شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کرونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
د تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د مشمانو د حقوقو لپاره د پاکستان په قومي اسمبلی کې ځانګړې کمیټې له حکومت غوښتنه کړې ده چې په کورونو کې دی له مشمانو پر کار اخیستلو بندیز ولګول سي او د دوی د حقوقو تحفظ دی باوري جوړولو لپاره قانون سازي وکړل سي. د غوښتنه د جمعې په ورځ د یادې کمیټې په غونډه کې سوې ده. بل پلو حکومتي چارواکي وایي چې دوی په دې لړ کې وار له مخه اقدامات په نظر کې لري. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر یې نور حال راکوي.
د جون په شپږم مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو د حقوقو لپاره د خصوصي کمیټې مشر مهناز اکبر عزیز ویلي چې پاکستان کې د ماشومانو استحصال کیږي او حکومت په دې سترګې پټی کړي. نو موري زیاته کړه،
یہ جو حکومت وقت ہے یہ کسی اس قسم کی کسی چیز میں انٹرسٹڈ ہی نہیں.
دا وی حکومت خو پداسې کارونو کې هډو دلچسپی نه لري، پدوی هیڅ فرق نه پریوزي. پداسې پیغه ما په اسمبلی کې ډیر आवाज پورته کړي او کورونو کې د کار کولو په حق لمې بل هم جمع کړي. زه دا وایم چې دوه پاکستان نه شکیدے مونگلے بعد دے ماں شمانو سرا ودرے دلوی،
یہ ہمیں ان بچوں کا ساتھ دینا ہوگا نا، دو پاکستان نہیں ہو سکتے.
مشال ریڈیو چی دا حکومتی گوند پاکستان تحریک انصاف دا قومی اسمبلی او دا یاد کمیٹی غڑی جنید اکبر نا پدی اڑا و پختل، نو دا غوی نا حکومت دا ماں شمانو دا حکونو لپارا سنجی دا دے خوزین حکومتی کمزوری او دولس مجبور ای دی چلو جی دا کار دا زن سرا مخا مخت دے.
بلکل دا پی ٹی آئی دا چا سر زیادتی انہی چی کو آگا ماں شم دی دا گو دا حقوق تحفظ دیمو شی او کو دا کور کے او کار کے ندا گو دا حقوق تحفظ دیمو شی او دا غیر پرچ انشاءاللہ کم قسم قانون سازی انشاءاللہ غیر کم دا خفل رول ادا کوا او انشاءاللہ پا اوپی کئی بغیر تا پورا پورا سپورٹ او بد قسمتی دا دا کسا حکومت کم زور ہے دی یا دا حکومت تا وسائل کمی دی او سو دا خلق و غربت تے چی راوی با وجود دا دے چی دے قانون نا خبر دی خو اوی گزارا دا اکثریت خلق و دا خپلو بچو پا دا غیر مزدروبانی او پا دا غیر بانی کی گی.
دا حکومتی کم زور ہے پا حق چې مشال ریډیو د زنانو او د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکې سمر من الله نه تاسو وکړو، نو هغه وی اکثره ماشومان د داسې خلکو په کورونو کې کارونه کوي چې حکومت کې لاس لري. نو موري زیاته کړه،
وخت ټول کې خط واځي د چې تر اوسه پورې د دې قسم سختی سره سبان نه ده شوی د دې ماشومان اخی خلکو کر کارونه کوي مګری کوي کم چې پالیسیانې جوړې لاس کسنه سره زور دی نو دا خود د دې خپل فائدې کې د دې خلکو هغه دې له دې ماشومان له لدا څخه قانون سازي نه کوي. که تاسو مرست کول غواړي دې غریبانو، نو د اخی ماشومان چې کم مور پلار دي تاسو اخی خور کې اوساتي، خو دې نه غواړي چې دا مشران د خپل کور کې اوساتي. دې له چې ماشوم چې هغه ظلم خلاف आवाज نشي اوچتولې.
د ماشومانو د حقوقو د کمیټې غونډه په داسې حال کې شوه چې تیره اونۍ په پینډې کې زهرا شانو می اتکلنه ماشومه د کور مالکانو په دې تور د تشدد درست او وجله چې ل پنجرې نه ورل مرغۍ خلاصې کړې وي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستل شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکي
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شي.
مشال ریډیو داسې ولیکي
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست. د پاکستان سټیل مل یا د فولادو کارخانه کارکونکو له تیرو درو ورځو راهیسې په کراچۍ کې احتجاجونه کوي او غوښتنه کوي چې حکومت دې نه یوازې دوی بیرته بحال کړي بلکې د سټیل مل چارې دې هم پیل کړي. د لاغور صدا چې حکومتي چارواکو د دې څه باندې نظر کارکونکو د لری کولو پریکړه کړې ده. تفصیلی د احمد الله په دې رپورټ کې اورو چې د مظاهرې چانو په ژغ پیلېږي.
دا اوازونه په کراچۍ کې د سرکاري فولادو د کارخانه یا سټیل مل د کارکونکو دي.
دوی له هغې وروسته په احتجاج دی چې په 3 جون د وزیر اعظم د مالی چارو سلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ په مشرۍ کې شوې د اقتصادي رابطه کمیټې په غونډه کې د یادې کارخانې د 9300 نه زیاتو کارکوونکو له دندې لرې کولو فیصله وکړه. د پاکستان سټیل مل د مزدورانو یو یونین پاسلو ویان عمر احمد صدیقی د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل مظاهرې به تر هغه وخته جاری ساتي تر څو چې حکومت نه صرف خپل فیصله واپس وانخلي بلکې سټیل مل د بیا چلولو لپاره ګامونه پورته نه کړي. پکار خدا وا چې چا درغلی کړی دا او سټیل مل یې دې حالت ته رسولې نو د هغوی احتساب کولو سره لوټلې رقم دې ترې واپس اخستی وې. دوی په ځای د داسې کولو ټول زور یې ملازمینو لور کړو. دا مل د تیرې سمودې راهسې بند دی نو حکومت تر اوسه څه پلټنې کړي چې دا مل ولې بند دی؟ دا د حکومت ناکامي ده چې داسې څه پلان یې مخې ته را نه وړو چې په عملي کولو سره یې نه صرف سټیل مل بیا چلېدلی وې بلکې د تیرو وختونو په شان یو وار بیا ترې ګټه کوونکې اداره جوړه شوې وې. بلخوا حکومت وای د 2008 نه هم ناس سټیل مل په تاوان کې روان وو او په 2015 کال کې د مسلم لیگ نون حکومت یاد مل بند کړو او له هغه وخت راهسي وفاقي حکومت 15 ارب روپۍ د کارخانې ملازمینو ته د تنخواګانو په مت کې ورکړي دي نو نشي کولای چې دا لړۍ همدا شان جاری وساتي. کڅه هم یو خو د سټیل مل کارکونکو د حکومت په دې فیصله خوشاله نه دي نو بل خو د مسلم لیگ نون پیپلز ګوند او جماعت اسلامي په ګډون زیاتره اپوزیشن ګوندونه هم په حکومت انتقاد کوي او وای عمران خان خو په ملک کې 1 کروڑ خلکو ته نوکریانو ورکول ویلی وو خو د کله نه چې تحریک انصاف ګوند په واک کې راغلی نو د خپلو پالیسیانو لوجي په لکونو خلک بیروزګار کړل او تازه مثال یې د پاکستان سټیل مل د کارکونکو دی. د جمعې په ورځ د سینټ ګوند ته د جماعت اسلامي امیر سینټر سراج الحق ویل سټیل مل چې ایوا اداره ده دا وخت د تباهۍ سره مخ ده. د حکومت د دې پریکړې له وجې د کارخانې ملازمین او کورنۍ یې پریشانې سره مخ دي. عمران خان د وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې د سټیل مل کارکونکو ته خپلې وینا کې ویلي وو چې واک کې راتللو وروسته یاد مل بچلوي. نو پوښتنه دا ده چې په دې 2 کاله دورې حکومت کې دوی ولې سټیل مل ایوا ګټوره اداره جوړه نه کړې شوه؟ د حکومت لخوا د ادارې د بهترۍ لپاره څه ګامونه په نظر نه راځي؟ د اپوزیشن ګوندونو د نیوکو په جواب کې د پاکستان د صنعتي چارو وزیر حماد ازر د حکومتي فیصله دفاع په کولو سره د جمعې په ورځ د سینټ غونډې ته وویل کله چې دوی په حکومت کې راغلل نو په سټیل مل 211 ارب روپۍ قرضه وه او په موجوده وخت کې خو دا قرضه 213 ارب روپۍ ته رسیدلې ده. نه خو تیرو حکومتونو د کارخانې بهترۍ لپاره څه کړي وو او نه یې کارکوونکو ته ورلا پر وخت تنخواګانې ورکولې. نو دا حال وو د پاکستان سټیل مل. زمونږ حکومت اوس دا مل پرایوټایز کول غواړي او دې مالک او چلوونکي په ځای د دې مالک او پالیسي جوړونکي جوړېدل غواړي. که موږ د سټیل مل کارکوونکو د نوکرۍ نه لرې کوو نو ځینو کارکوونکو ته به دریش لکه او ځینو ته به د دینه هم زیات پیکیج ورکو او دا هر څه موږ ځکه کوو چې وفاقي حکومت هر میاش 15 کروڑ روپۍ د خلکو د ټیکس پیسې د سټیل مل کارکوونکو ته په غیر د څه کولو ورکوي. نو موږ نور د خلکو د ټیکس ته پیسې بچ کول غواړو. د ذکر دی چې په 1970 لسیزه کې د هغه وخت شوروي اتحاد په مرسته پاکستان سټیل مل په کراچۍ کې جوړ کړی شو چې د ملک ټول لوی صنعتي اداره وه او د جوړولو مقصد یې په پاکستان کې د سټیل ضرورت پوره کول وو. په ابتدایي توګه سټیل مل به هر کال 1 لک ټنه اوسپنه جوړوله او حکومت اراده لرله چې سموده وروسته دا به 1.5 لک ټنه ته د کال رسوي.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه 3 ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوسنده خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د مشال ریډیو نیوز خبرونه سروي وړاندې کوو. د دې خبرونه قربنا ملیحا امیرزاده ده.
چې د باغ صبر پسته ترخه مت السلام علیکم او ستړی مشی په سروې پروگرام کې درته زملی ها میرزاده هرکلی وایم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله بې. نن را سره په پروگرام کې لپې خبره کندې صافې ملمنه ده. کندې صافې د خزو د واک په نوم یو تحریک پر مخ وړي. دغه خوځښت د خزو د حقونو او د هغوی د پوهاوي د مقصد لپاره جوړ شوی دی. له دې ترڅنګ کندې یو سټیزن جرنلسټ هم دا له یوې راډیو سره کار کوي. نو نن په خبرونه کې له کندې صافې سره دایي د ژوند او کار او هلو ځلو په اړه خبرې کوو. پر تاسو ستړي مشي وایو. السلام علیکم.
سلامونه ملیحه جانې، خپل په واره تاسو ته او قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ډیره مننه. وعلیکم السلام. او امید کوم چې تاسو به صحت ښه.
مننه مننه
مننه چې تاسو نن موږ لپاره پروګرام کې وخت راکوي. دا راته وایي چې د کومې سیمې سره تاسو تعلق دی او د خپل بنیادی تعلیم په حق لراته وایي چې تاسو چیرته حاصل
کړئ. زه خو په اصل کې د افغانستان د لغمان ولایت اوسیدونکی یم. خو پیدا شوی لوی شوی کابل کې یم. تعلیم مې کابل کې کړی او نو واده نه وروسته بیا زه پېښور ته راغلی یم. کډوالي ژوند د بلته شروع کړی.
نو دا کوم کال و او لکه افغانستان نه تاسو په کم وخت کې ورغله پاکستان ته او هغه کم حالات چې تاسو خپل وطن پرې خو دوا د پاکستان ته تاسو کډو کړنو څه هغه تاسو په ژوند باندې دي حالات پرې باسه؟
هغه خو کله چې طالبان راغل زما په خیال داسې بالکل تاریخ مې ورته یاد نه دی. خو هغه زما په خیال 1999 وکړه 1998 داسې. نو طالبان راغل افغانستان کې حالات خو مخکې نه هم چې کله نجیب حکومت وپرځېدو د منځه لاړو حالات خراب وو. نو دا خرابېدل ورځ په ورځ ډېرېدلو تله. بیا طالبان راغلل نو داسې اټکل کېدل چې نور حالات نه ښه کېږي. ټول خلک هر خوا چې څوک چا کوم خوا د تلو هغه لرله ټول ترېنه تلل. نو زموږ نصیب هم دی خوا وو
تعلیمی سلسله په منځ کې ودرېد. کنه تاسو واده شوی و؟
زما تعلیم خو همدا طالبان چې راغلل ته خو د ښځو په تعلیم بالکل پابندي ولګېدله. چې کله تعلیم زه دولسم کې یولسم داسې کې وم چې پابندي ولګېدله. بیا زما واده وشو هغه ټایم. نو دغه یو کال دا زمونږ د هغه کالج یا تاسو ورته وایي که مونږ ورته لیسه وایو که نه، د هغې د هغه پرنسپل د خوانه داسې یو هغه شو چې پیپرو کې مونږ وغوښتلو د دې لپاره چې مونږ هغه دولسم اسناد ترلاسه کړو. نو مونږ کور کې ورته تیاریانې ونیولې. بیا هغه پیپر مې ورکړې په لکه په یو پټ ماحول کې. نو بیا خو هلته نور نو د طالبانو په وخت کې بالکل د ښځو تعلیمي مراکز بند شول. یونیورسيانه پانتونونه مکتبونه هر څه بند شول. نو ما تعلیم هغه ته بند په نور مخکې ونه شو کولای.
نو بیا چې تاسو کله پېښور ته ورغلې نو خامخا نوې وطن او نوې ژوند او بیا نوې زین او څه مشکلات تاسو په شروع کې وګالل او بیا هغه تعلیمي سلسله چې دا غي ته تاسو ادامه ورکړل شو او کنه؟
مشکلات خو ډېر زیات وو. که څه هم مونږ یو هغه خلکو لکه پښتانه مونږ خو پښتانه دلته هم پښتانه خو حتی مونږ په لهجو کې فرق وو. مونږ په شروع کلو کې د دې ځای په پښتو هم نه پوهېدو. ډېر داسې نور هم ډېر زیات فرقونه وو په خبرو کې په هر څه کې. شروع کلو کې خو مونږ ته ډېر زیات ستونزې وې. خو بیا مینه هم وه د خلکو د دې ځای خلکو. نو عادت شلو بیا پکې. تعلیم خو مې بیا نور داسې خاص کولی ونه شوه. نو یو سکول کې مې ټیچنګ کوله یو څه موده. نور داسې چېرته ورکشاپ یا څه کې مې هغه کوله خو تعلیم مې مخکې وړلی ونه شوه. یونیورسټي مې پوهنتون مې ویلی ونه شوه.
صحیح. نو داسې څه ارزون په زړه کې نه ده پاتې چې کاشکې تاسو اعلی تعلیم حاصلولی شوې. ځکه چې د حالاتو له وجې تاسو خپل تعلیمي سلسله چې د هغه منقطع کړه کنه؟
نو دا غټ ارمان دی. او دا به انشاءالله سر ته رسوم. دغه کرونا نه مخکې ما د هغه لرله چې دلته به زه خپل تعلیم سر ته رسوم پېښور یونیورسټي کې.
صحیح.
خو دا لاکډاون شروع هر څه پاتې شول.
نو دای د وجې نه ستاسو پلانونه لکشن ته کډ وچو تاسو امید کو چې تاسو د خپل د خوب چې دی دا پوره کړل شي. دره تو وایې چې کند صافه خورکه دا د خصو د واک په نوم چې دا کم تحریک نو د دې ترشا د جوړولو ترشا سم مقصد دی او دا سوچ او فکر څنګه تاسو تر راغلو چې دا یو تحریک باید جوړ کړل شي د پاکستان او افغانستان د لرو بر د خصو د پښتونخوا د خصو
کمنګ او تاسو ګورو پښتنې خزه د تاریخ په اوږدو کې په ډیرو سیاسي او سیاسي تحریکونو کې حصہ پاتې شوې کنه خو موږ خپل پښتنو خزه خپل ځان ته سیاسي تحریک نه لرله ځکه دا دونه کارنامې چې څه شوې دي د پښتنو خزه یو نه دي دا کوم شي وي نو موږ دا غک او کړ او بیا دا چې د پښتنو خزه د دواړه اړخ یو ځای غي دا څه بالکل نه وو کله پښتنو خزه لپاره څه شوې دي انجوګان د خوانه نمایشي کارونه غ شوې دي خو سید سه کم تحریک نه وو تروسه پورې د پښتنو خزو ځکه موږ دا کوچ دا موږ خپل یو څوک سچ د تاسو په خبر کې دا هغه مونږ چې په کار ته چې موږ خپل پښتنو خزو خپل یو تحریک وسی چې موږ خپل اتلان او د دې ورځې مول باندې تغې کارنامې او سچ کړي وو دا هغه ډاکومېنټ کو او نور را روانه داسې جنکی یا پښتني اتلان چې دی هغه هم مخې ته راوړو
دا تحریک ځکه تاسو پر مخ وړي صحیح تاسو چې دا ذکر وکړو دا خصو لپاره د غوی د حقونو لپاره غږ پورته کول دا تاسو غنې نه چې لږ سخ کار دی بیا په پښتني ټولنه کې چې د خصو لپاره غږ پورته کول وینای هغه کار تاسو آسان غنې سم مشکلات وو په دې لار کې
آسان خو نه دی پښتنو خصو لپاره ډیر زیات چیلنج دی ټول خصو لپاره دا دی خو دا دی هغه کې چې دی کنه د افغانستان پاکستان دا آسان نه دی خو موږ پښتنو لپاره ډیر زیات ګران دی نو خو شروع کول پکار دی یو خو دا چې موږ وایو چې موږ دا د سخت دی یا نشو کولای دا بم داسې پاتې وي موږ به ډېر وروسته پاتې اوس هم وروسته پاتې یاست نور ټولو ټولنو نه کنه لکه وګورو پنجابیانو سندیانو همدارنګه خو افغانستان کې نور د نور ملتونو خلک ښځې چې دي هغوی ډېر مخکې تللي صرف موږ پښتانه ډېر وروسته پاتې یاستو نو موږ سخته به وي خو ناممکنه نه ده او چې اوس هم شروع کړی دی نو ان شاء الله سره به رسو
ته نو ولې دا پښتانه تاسو غنې چې دوی وروسته پاتې دي لکه سه مهمه وجه تاسو غنې
منګه خو یو خو په منګه ډیر کلونه هم دا کار شوی دی کنه چې منګه اکثرا نو ګورې د پښتنو سیمو کې د جنکو په تعلیم سکولونه اول چې هدف کیږي د دښمن دښمن د جنکو سکولونه مکتبونه او د تعلیمي مراکز نو چې کله یو دی ټولنه خزه بے سواد ای ان پڑھ ای هغه ټولنه خپل ټوله همداسې واغ فکر باندې غټیږي نو دا خلک اسکله د دې ته نه دي تیار چې خزه تعلیم ته وزي بهر وزي دا همداسې په تیارو کې پاتې دي کچیرته دا شروع شي خزه تعلیم وکړي په هر کور کې خزه هغه شي عام شي بیا نور دا پښتانه به بیا نور قومونه غوندې بد نه کوي د خزه په وتلو خزه په تعلیم هر څه به ښه شي
او ستاسو د کورنۍ مرسته تاسو سره څنګه ده لکه آیا تاسو ته خو څه مشکلات نه و چې تاسو د کوره بهر وزي او بیا د څه یو مقصد تاسو د ای لپاره راوتی نو ستاسو د کورنۍ له طرفه تاسو څه مشکلات خو نشته
ملي هجانې دا مشکلات موږ ټول ته دي که د څه وګورو نو تاسو ته هم وي شروع کې کنه دا خو ده موږ پښتنو ټول ته ده شروع کې و اوسم کم ډیر ده خو موږ ورسره مقابله کوو
نو مطلب چې تاسو سلام نه د بللې او تاسو ورته پوره ملا تړلې ده
او بالکل
صحیح د پښتنو خزو لپاره هم تاسو چې دا کم تحریک کار کوي نو هغه مقصد د څه لپاره چې تاسو دا پیل کړی دی تاسو په کوم لارو باندې هغه مقصد ته د رسیدو کوشش کوئ لکه د خزو د حقوقو لپاره کار کوئ یا کو د غوی د پوهاوی لپاره د آگاهی لپاره کار کوئ نو هغه بیا تاسو په څه ډول پوره کوئ هغه مقصد
همغه خو مقصد دا دی چې سیمینارونه به جوړه کړو د خزو د بوهاوی لپاره شعور لپاره خوراولو لپاره سیمینارونه علمی سیمینارونه به جوړو مېرمنو ته د پلانني جایدات حق ورکولو لپاره به کار کوو د دې لپاره موږ به دغه جوړو استدی سرکل جوړو کوو کنه موږ د خزو بوهاوی لپاره دوی ته سیاسي شعور لپاره چې دوی څنګه نور ته هغه کې رسم رواج او قدر غیر چکم خراب رسمونه رواجونه دی د دې خلاف د دوی ته دا پوهاوی ورکو چې دغه کوم چت کی आवाज پورته کیږي که چې دا قانون کې نه دی کنه لکه یو جنې چې وړای ته دې ورکول زور سړی ته یا تعلیم نه کول یا سیاست کې حق نه ورکول دا ټول لپاره حقوق کې خند جوړول دا ټول لپاره موږ هڅه کوو چې دوی ته شعور ورکو دوی واسو
سمدا نو تر اوسه پورې ستاسو د سیمینارونو غونډې او سټډي سرکل تاسو کړی دي د دې مقصد
او بالکل منګه دلته پیښور کې هوټل کو پیښور کې کو مردان کې جوب کې امدارنګ کابل کې خوست کې من کوشش کو د دې نیسټم د دې من د دې تحریک لکار سلو ده کنه ځکه چې منګه دا کوم ان یو نه د منګه خپل په هغه دا کار کو نو دا سو خزه خپل منګه خپل په چاندو په دې هغه خپل په مرستو دا کار کو نو ځکه د دې کار لک سلو ده او نو وینې وینم دا کنه لا یو نیم کال داسې کیږي دوه کال لا نه پوره کیږي خو کو ګورو په دې الله دې کې منګ ډیر کار کړی ده
نو بیا دغه کار تاسو څنګه غنئ چې د کیسه مشکل وینې لکه بیا د پاکستان او افغانستان لپاره چې لکه دغه تاسو څنګه مینیج کوئ چې د دوانو هوادونو د خزو لپاره کارو شي نو هغه بیا تاسو څنګه راي کې څه خندونه تاسو وینې
نو تر څو خو موږ څه خندره لیدل خامخا په هر کار کې خند وی کنه موږ به دې ته د قانوني لارې ګورو چې او د څه کم کار به موږ نه کو چې هغه د کوم دولت خلاف وسی صرف موږ د خزو هغه حق او حقوق چې د ملل متحد چارټر کې راغلي دي ورکړي دي موږ داخله لپاره आवाज ورته کو او هیله لرو چې یو حکومت مې موږ مخني موږ سره مخالفت ونی کې او تر اوسه پورې کوم حکومت یا د افغانستان د پاکستان موږ کدا څه خبر نه دی جوړ کړي زمونږ په دې تحریک لپاره
صحیح نو په دې تحریک کې تاسو سره څومره خوندې دي
موږ سره خو کم از کم داسې سل کسه پېښور څنګه کې دي سلو نه ډېر به وي نو همدارنګه همدومره به یاد دی نه بس ډېر مردان کې وي
صحیح
کابل څنګه کې مشته من خوست کې هم من ډېر او نور ولایتو کې د کابل خلک په دې هغه دي چې راشي جوړو کنه خلک ډېر لیوالتیا ښیي د تحریک سره خدا ته چې موږ وستلو راتلو کې لکه مشکلات دي ستونزې لرو نو لارم بنده ده نو موږ اوس هم هغه لرله چې لاړ شو په جلال آباد کې او په دې ځایو کې خپل څنګه پرانیزو نو دغه د لاره بندیدو دا د دې وجه دا کارونه لکه پاتې دي
صحیح خو تاسو اراده لرئ چې دا نورم تاسو پراخ کړئ
او بالکل بالکل چیرته چې پښتني خزي دي موږ به هغه ځای کې ټول ځای کې دا تحریک پراخو ان شاء الله
او د قبایلي زلو چې کومې مېرمنې دي نو هغه هم تاسو سره په دې کې برخمنې دي او کنه
او بالکل موږ ډېر تکړه ملګري لرو د قبایلي زلو نه ممانه افریده ده جمعه ما افریده هم داسې نور ډېر زیات تکړه جنه کوي دي هغه ځای موږ سره ډېر زیات
کندې صافه هو رکه تاسو داسې غنې چې پښتني خزي ډېر لیاقت او قابلیت لري خو یوازې کومه کې ورته ملاوي شي نو دوی هر څه کولی شي لکه تاسو غنې چې دوی کې هغه قابلیت شته
بالکل بالکل پښتني زه خو هم چې د ټولو نډيري زیات تکړه دي دا اوسنن منسل یو نیم سل کال مخکې که تاریخونه وګورو پښتني خزي ډېر زیات تاریخونه کې ډېر ښه کارنامې شوي دي کړي دي اچر سب هغه دي نور داسې ډېر زیات اتلان دي چې څوک پیژنیم نه نو پښتني ډېر زیات قابلیت لري او انشاءالله موږ کوشش کوو چې دغه ټولې راټولې کړو یو ځای کړو او دې نه یو ښه پراخه تحریک جوړ کړو
زه به تاسو کملکه څه تاسو غنې تاسو خو د ډیرو کالونو په پیښور کې ژوند کوئ او اولنې تاسو خو بنه د پیښور په حق لو کوم او د خیبر پښتونخوا په اړه بدنو کوم چی په دې څومره کلونو کې تاسو څه بدلون ولیدو د خزو په ژوند کې لکه مخکینه حالت چې کوم وو او اوس تاسو څه وینئ نو آیا څه پر امید یې چې حالات د دوی د لپاره په خکې دوی د خزو لپاره دایي د حقونو په برخه کې
زه به اواز د پښتون پیښور بده سونو امکان زه خو افغانستان تم تلیم دغه د پښتون سیمو کې تقریبا ټوله کې ګرځیدلیم مالی دلی دي خو زه ګورم چې د ټولو نډیره پښتون خو کې د خزو حقوق لپاره یو څه شي وی دي یو کډیره کم ازادي ده یا ډیر کم حقوق دي ورکول شي وی دي لکه اوس موږ د اتم د مارچ دلته موږ وتلو په سرکونو باندې روډونو باندې موږ شمه ولګولې مثلا مثلا نملاس کې ورلې موکړه خلق کنزل منگ تا وکڑی منگ خپل پختنه وکڑی خوب اغه دا خو اڑخ دا و چې منگ سره دیری لیکه منگ ندیر ورونه منگ سره گدون لرلا منگ اوشوا کوله چې په سرکونو ووزو وگرزو خود دغه ازادی چې زګورم د افغانستان کابل خار کې منشته ده خزینی شي کوله خپل حق دا نه ده چالته ده په خزو ظلم او جبر هغه نشته ده شته ده خطیر خالته لوسم لا خزینی شي کوله په سره کو نو وزي خپل ده حق خوخته نه وکي منګه سکل کوله او شپ په خبر کې باوجود دې چې ډیر سیات خلکو دا او بس د سه خلکو چې دوی ډیر زیات هغه وکړو د دې سره سره هم منګ ډیر خاتم د مارچ ول منځله وم شول منځله اتم د مارچ په ورځ دلته موږ غونډه وکړه او شپې موږ په سرکونو ووتلو د ښځو لپاره یا د پښتنو حق او حقوقو لپاره نارې مو وهلې دا یو ښه بدلون دی دا که موږ وګورو چې دا سکل داسې وکال ته نه بهتره به یو لس کال وروسته به ډېر ښه وي پېښور کې موږ چې ګورو پېښور کې د ښځې حق د ښه کېدو په طرف دی لکه د نورو پښتنو سیمو ټولو نه
صحیح او بیا تاسو د کابل لپاره پر امید یې چې هلته به حالات ښه شي
زه خو چې دغه موږ دغه تحریک دی زه په دې که موږ اوس تاسو کتلي اوسئ چېرته هم د افغانستان کې پښتنې ښځې وتلې نه وو مظاهرو ته یا آواز نه پورته کړی اول ځل دپاره څو میاشتې مخکې زمونږ د وا تحریک هلته ښځې ووتلې په روډونو هلته هم مظاهره وکړه نو د مشر منظور پښتین د نیولو خلاف آواز پورته کړو نو د اول ځل دا د وا تحریک د اړخ نه وو همداسې که یو څو کاله دا وا تحریک موږ په دې پوهیږو چې دا انشاءالله لویږي پراخیږي نو موږ ډېر پر امید استو چې افغانستان کې او د افغانستان په نورو ولایاتو کې پښتنو په ټولو سیمو کې به دا یو بدلون راولي
صحیح او تاسو لږ سات مخکې ذکر وکړو چې کله تاسو راوتي وي د اتم مارچ په حواله نو داسې خلک هم پکې وو چې تاسو ته پکې بد رد ویل نو هغه شانتي خلک چې تاسو ته بد رد وایي یا څه بده خبره کوي نو څه داسې پیغام تاسو هغوی له ورکول غواړئ د دې پروګرام له لارې به هغوی ته څه ویل غواړئ
دا به ملیحه جان د دې ویلو اوس زه فکر کوم په هغې به اوس اثر ونی کړي خدای به یو څو کاله پس خپله پښیمانه یې په دې کار وو او هغوی به هم موږ په طرف وي ځکه چې موږ هېڅکله د پښتنو حق او حقوق د دایرې نه وتلی څه نه دي غوښتي زمونږ شعارونه او د نورو هغه د هغه خلکو نور چې څوک څه شعار ورکوي د هغې خپل ستونزې دي د هغې خپل د ټولنې ستونزې دي که نه نو موږ هېڅکله داسې کوم څه نه دي چې زمونږ د ټولنې خلاف اوسي یا د انسانیت خلاف اوسي نو دوی به خپله یو څو کاله وروسته په دې خبرو پښیمانه وي او انشاءالله په دې باور سو چې دغه دوه درې کاله وروسته به اکثریت خلک زمونږ طرف وي
اوریدونکو تاسو په سروې خبرونه کې له کندې صافې سره خبرې اورئ یو لنډې دمې ته ورسو وروسته بیا له میلمنې سره خبرې جاری ساتو
ਸੁੰਦਲਾ ਕੁਲਨਾਤ ਸੰਦਾਰਾ
اوریدونکو په سروې خبرونه کې یو وار بیا له کندې صافې سره خبرې کوو. تاسو ذکر کړی وو چې تاسو د یوې ریډیو سره هم کار کوئ، نو دا سټیزن جرنلزم دې طرف تم پام څنګه شوبې دی او په دې کې بس تاسو کاری؟
زما خو د ماشومتوب نه ژورنالیزم سره ډیر شوق و. دا چې افغانستان حالات خراب شول، ما ونه شوه کولی تعلیم مخکې ورکم. دلته راته موقع مساعد شوه، ما یو پښتو راډیو سره کار کو. کله کله زما یو ځل دوه ځل یو څو ځله وایسم هغوی په کار و، خبرم جوړ کړی ورته. هغې نه وروسته بیا افغانستان ته چې زه کله ځم رپورټونه جوړوم ورته، ستوري ګانې شوق مې و پخوانه. نو چې اوس هم وخت ورته پیدا کړم، لیکنې کوم، چیرته خبر وګورم، رپورټ وګورم، جوړوم ورته لیکم.
نو لکه زیاتره رپورټونه چې بیا تاسو داسې جوړوئ د دغه راډیو لپاره، نو په کومو موضوعګانو باندې ستاسو زیاته توجه وي؟
دا خو عمومي، لکه زه افغانستان ته ځم، د افغانستان بعضې ځایونه لکه ما مخکې ځل د بابر په مقبرې جوړه کړې وه، چې هغه څو سوه کاله مخکې کنه افغانستان کې یو قدرتمند سړی و، بیا انډیا باندې هغه وکړو، هلته یې قبضه کړې وه. د دې په ژوند په هکله مې یو رپورټ جوړ کړی و. همدارنګه نور نو لاره کې یا څه تورخم کې څه مسلې یا څه یې هغه باندې رپورټ جوړوم ورته. نو دا چې هر څه مې مخکې ته راغلل.
او دا لیکنو تاسو ذکر وکړو، نو بیا لیکل ستاسو د لیکلو سره هم شوق دی؟
لیکل خو اکثرا فارسی یا بل هغه نه مطلب واړو، ما پښتو ته یا خپل کله کله څه ولیکم، کم ډیر کم. پخوا به مې کوله، خو اوس لږ د تحریک کارونو سره ډیر اغاستو. اوس هم کوشش کوم وخت پیدا کړم، لوستلو لیکلو سره مې شوق دی ډیر زیات.
صحیح، تاسو مخکې هم ذکر وکړو، نو بیا دا هر څه مصروفیت سره سره بیا تاسو خپل کورنۍ هم دنو د وخت تقسیم دا تاسو څنګه کوي او دا نظم څنګه تاسو ساتئ په ژوند کې دا توازن؟
فکر کوم که انسان هوټو کې هغه ولري هغه هر څه کولی شي. زه خپل ماشومان هم لرم، کور هم لرم، او هغه سره سره تحریک هم وخت ورکوم. که کم وي که هر څه وي، دغه راډیو سره هم کله کله خپل د توان په وس کار کوم. او اوس هم په دونه هغه کې هم وخت باسم، کتاب لولم چې ډېر زیات شوق لرم لوستلو سره. نو که انسان وغواړي ډېر شی کولی شي.
کندې صافې، تاسو به ډېرې پښتنې خویندې او مېرمنې اوري، نو همدغه شان دی چې که هغوی غواړي څوک چې ستاسو په شان مخې ته راوځي، څه داسې یوه خبره به تاسو، یو تاکید یا یو داسې مشوره به تاسو هغې ته ورکول غواړئ؟
زه خو یو دا وایم چې که موږ لکه سیده په حق اوسو، غلط باندې نه اوسو، کنه سیده لارې به هغه کو. هغه که څوک موږ کور کې موږ سره مخالفت وکړي یو ځل دوه ځله، خو موږ ته نه دی په کار چې هغه په غلطه طریقې ځان مخکې کړو. هغه ته به موږ ورو ورو وخت ورکوو، هغې ته به قناعت ورکوو. خپل لکه اوس چې اوس زما تحریک تیار شه ته، نو زه پوره وخت خپل کور ته هم ورکوم، لکه ډېر آرام نه کوم. هغه خپل د آرام وخت خپل د کور کارونه او هر څه ته، داسې نه ده چې زه ووایم زه اوس زما د کور هر څه پرېږدم. زه دومره موقع نه مساعدوم چې کور کې څوک راته ووایي چې تا هر څه پاتې او ته ځای ته ګرځې. نو که ښځې کوشش وکړي، تاسو خپل هم په دې پوهېږي ته هم کار کوي، چې ښځه بیا هغه اضافي د آرام وخت هغه وخت نه خپل تېرېږي خپل کارونو ته، خپل د کور او د بیرون هغه ته ځان رسوي. بیا سې چې وخت سم کار کوي، که یو ځل دوه ځله څوک درته مزاحمت وکړي کور کې، منه دي کې حتما هغوی هم ګوري چې ته په حق یې، په سمه طریقه کار کوي، کار کول غواړي. نو څوک فکر نه کوم مخالفت وکړي بیا، خوشبینه یم. او دغه مرض د ورکېدو په تمه یو چې دا ورک شي. دا موږ خپل دا تحریک چې پښتنې ښځې، تاسو خپل هم خبر است، ډېر زیات وړتیاوې لري. داسې خویندې ډېرې زیاتې راټولې کړو خپل شاوخوا ټولو ولایتونه، چې موږ یو څه چې موږ غواړو هغه ته ورسیږو.
او په اخره کې به د مشال ریډیو ټولو اوریدونکو ته د ستاسو لخوا څه پیغام وي؟
ایما دا پیغام دے چھ کم ورونه من گواز اوری نو چھ ہیلہ لارم پخوان دل لونو خپل تعلیم کئ دکیس شرم نشتا دا چھ من پختانہ بدلرو خور پ ورکولو پ پیسو خستلو نہ شرمیگو پ وبور اوڑلو خسر اوڑلو پین شرمیگو نو خیر دے پ تعلیم تلے گلو پانی مون شرمیگو دا تعلیم ضروری پ پٹول جن کو فرض کو او دوی دوی تا پراتلون کی کی چې دوی ودونه کوي دوی ته واده د کولو د راتلون کی خوان د انتخاب حق ورکو دوی ته د ژوند زمينه مساعده کو دا انسان دی د انسان په سترګو ورته وګوري بس دا مې هیله ده ټول پښتونونه
صحیح شو ډیر ډیر مننه کندې صافه ستاسو سره خبرو ډیر خوند کو تاسو ته پراتلون کی ډیره کامیابی غواړم
مننه تاسو نام
امید کو ہفتوں کے بل نور مہمانوں سر خبریں
دل خبر کئی جو زندگی را خار کے روانا چنے مکتب تا سبائی را خار کے روانا دل خبر کئی جو زندگی را خار کے روانا
زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
That's not